السلام علیکم ستړي مشي وخت په کابل کې د مسپخین 2 بجې شوې تاسو مو غږله ازادي رادیو څخوري روان سات روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته څنګه غړي شوې خو په سر کې خبرونه لرو د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه نوریا سنوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې عادې ته څیرمه په یوې ځانوژونکې حمله کې څو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې په بغلان کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي د برلین پولیس نن په دې ښار کې 2 متضادو لاریونونو ته تیاری نیسي د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې عادې ته څیرمه په یوه ځانوژونکې حمله کې څو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته د هلمند والي ویان عمر زواک د دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار شاخه د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې حاج شیرین جان چرای ته څیرمه په دې مربوطاتو کې د اردو ملي یوه بیس ته نږدې د مازدابم د انفجار له کبله وغوښتل چې داخل دی بیل شیخ مخ کې کراول کې وشتل شوې دی انفجار لکبله په تعداد دی څلور نفره ټول دی ملي چپیان شوې دي او دوه نفر هم شهادت رسیدلي
د وسلوالو طالبان ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته پاسته ولی خبر پانه کې د غبرید مسؤلیت په غاړه اخیسته ویلی دی چې ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې ده په نادلي ولسوالۍ کې په اوس وخت کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې چارواکي بریالي بولي په زابل کې ملي اردو چارواکي په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي د 215م اتل قلو اردو له قمندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملي اردو ځواکونو د زابل د چوپان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو پر ضد د نصرت په نوم پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې 8 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د 9 کړیو ماینونو د شنډولو خبر هم ورکړل شوی دی د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د خړو په سیمه کې په یوه هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د کشفي معلوماتو پر بنسټ د ناتو د غوڅ ملاتړ د هوایي ځواکونو له لورې شوی دی ښاغلي تبسم په برید کې د وژل شوو کسانو په اړه نور جزئیات ورنکړل خو دومره یې وویل چې په سید کرم کوسین او یو شمېر نورو نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو ډلې فعالې دي چې اکثره وختونه پرې هوایي بریدونه کېږي د ناتو ځواکونو دغه برید په اړه څه نه دي ویلي وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې په بغلان کې له تیر ماښام رئیس سیلابونو خلکو ته مالي تاوانونه اړولي دي مسؤلینو ویلي چې د دې سلاو ولسوالۍ په ځینو برخو کې دغو سیلابونو په لسګونو دوکانونه او څه باندې شل کورونه تخریب کړي دي د دې سلاو ولسوال فیض محمد امیری وایي دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی خو خلک په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي د ازادي راډیو خبریال وایي په وروستیو ورځو کې په بغلان کې سختو رښتونو او سیلابونو تر اوسه شاوخوا زر کورونه تخریب کړي او 8 کسانې مړه کړي دي دا هم د سیمه نړۍ څو خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلد ترامپ وایي لا هم د هغه سرمشریزه جوړېدو ته تمه لري چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12مه په پام کې ده دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي ترامپ څو ورځې مخکې له کیم جونګ اون سره د تاریخي کتنې د لغوه کېدو اعلان کړی و ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل له شمالي کوریا سره مو د هغې سرمشریزه پر شرایطو ښه پرمختګونه کړي او کارونه ښه مخته روان دي او د جون په 12مه په سنگاپور کې هغې سرمشریزې ته تمه لرو لبلې خو د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان چې له کیم جونګ اون سره پرون ناببره وکتل خبر اعلان ته وویل چې واشنگتن او پیونګ یانګ په پام کې لري د جون د 12مې په سرمشریزه کې عملی خبري وکړي د جنوبي کوریا ولسمشر ویلي د شمالي کوریا مشر خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې پاکول به بشپړوي او ولسمشر ترامپ سره به ګوري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو دې په لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي د دې کار هدف د ده په خبره د اسعارو د تبادلې د بهرنیو توطیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي اردوغان پرون په ختیځ ښار ارزروم کې د خلکو یوې لویې غونډې ته په خبرو کې وویل ورونو تاسو چې تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر یا یورو لرئ لاړ شئ او خپلې پیسې په لیرې بدلې کړئ موږ به دا توطیه په ګډه شنډوو دا وینا د ترکیې د پارلماني ولسمشره انتخاباتو په درشل کې د انتخاباتي کمپاینی و برخه ګڼل کیږي. په پام کې ده په ترکیه کې دغه انتخابات د جون په 13مه وشي. تیر میاشت د امریکایي ډالرو په وړاندې د لیرې ارزښت په سلو کې 14 راولوید. د برلین پولیس نن د نجات پالنې ضد هغه لاریون ته تیاری نیسي چې د کین اړخو ډلو او د همجنس پالو د فعالانو په ګډون به زرګونو کسان پکې برخه واخلي. دغه لاریون په دې ښار کې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د ښي اړخي ګوند پر ضد تنظیم شوی دی. د نجات پالنې ضد لاریون چې هدف یې د دغه ګوند چې د اسلام او کډوالو ضد دی څنګ ته کول دي کرکه بند کړي تر شعار لاندې ترسره کیږي. د جرمني لپاره د بدیل ګوند د برلین د څانګې مشر جورج پازدیرسکي خبرلاند ته وویل چې موږ په هیواد کې د میلیونونو جرمنانو تر څنګ غواړو هر یو ته دا وښیو چې موږ د جرمني راتلونکي ته اندېښنه لرو. د دې ګوند تنظیمونکو ویلي چې د 2.5 زره تر 5000 پورې ملاتړي به نننی لاریون کې ګډون وکړي. خو د دغه لاریون ضد بل هغه تنظیمونکو ویلي چې له دې ډېر زیات پلویان به یې واټونو ته راووزي. د برلین پولیسو ویلي چې د نښتو او د هر هغه هڅه چې د بیان د ازادي مخه نیسي د مخنیوي لپاره په پام کې لري 2000 پولیس ځای پر ځای کړي. افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صاحبیل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دا ځل خپرونه ځنګړې شوې معدې ناروغۍ ته. ډېری خلک پروژه کې د معدې له سوز او معدې له دردونو شکایت لري. په خپرونه کې به د معدې ناروغۍ او همدارنګه د معدې تیزابیت په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په دې خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عینالدین خروټی صاحب سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
مننه ناجیه جانې. تر ټولو نه مخکې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته چې نن ورځې روژه په خیر پیل کړی وي سلامونه ورته وایم.
ډېره زیاته مننه. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30 او بل شمیره هم ده 0999 25 50. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د ایچ پایلوري په اړه به هم په دې خبرونه کې بحث ولرو. یو راپور هم چمتو شوی په دې تړاو راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. ایچ پایلوری یو بکټریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د معدې د التهاباتو او د معدې د زخم لامل ګرځي. یو شمیر روغتي متخصصین وایي کچېرې د ایچ پایلوری په وخت درملنه ونه شي، حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې د ایچ پایلوری بکټریا تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه ده. نوموړي وړاندې وویل
بیشترین اسباب التهاب معده و زخم معده را یک میکروب است به نام ایچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم معده را تشکیل می‌دهد و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب معده می‌شود. من جمله دواهای درد است، مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایراکسیکام و اینکه در بازار سودا می‌شود.
موری هم درنگ ویل چه د ایچ پایلوری باکتریا د معده په طبقاتو کې ځان ځای پر ځای کوي او بالاخره د معده د جدار د تخریب لامل ګرځي. نسناس زړه بدوالی او بد هضمي د ایچ پایلوري مهمې نښې ګڼل کیږي. روغتي متخصصین وایي په افغانستان کې تر ډیره ځوان نسل په ایچ پایلوري ناروغۍ باندې اخته کیږي چې د شمیره مخ په زیاتېدو ده. د دوی په وینا د محل ډیری پیښې د 20 نه تر 50 کلونو پورې ناروغانو کې لیدل شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دوستانو نن ورځ معده ناروغۍ په اړه خبرې کوو. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته د روژې روغتي ګټو په اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع زموږ او تاسو د روژې د ګټو په اړه کې ده. اول رزم لګه ناجیه جان د روجی تلګ اسلامي او پر روجه یعنی صومن عربی کی چې دا روجی توای یعنی د دې استن معنا په لغت کې د نفس بندیدل یعنی نفس بندیدل په مېسلا روجه یا صومن عربی کی بیا خصوصا رازو دي ته چې د صومن رمضان یعنی د روجی میاشت د لدی صوم سره فرق لري د رمضان په خپل ل رمز لفظ نه اخستل شوې ده چې دا یو عربی کلمه ده په خپل د رمز سوزیدل وتوایي یا په بل اصطلاح هغه باران چې د مځکه لمخینه دوری ختم کړي په دغه معنا ده ځکه په دې میاشت کې د سویل کې چې ډیره سخته ګرمي و او په دې اصطلاح باندې چې د رمضان نوم یې ورکول شو او په اصطلاح کې د سوی چې هو الامساک عن المفطرات ثلاثه یعنی دا لدروش یانو څخه مخنیوي د دروجی استن هغه لکه خوراک څخک او جما څخه یعنی هدف دا ده چې الله تعالی د دې دروجی په وایسته باندې زموږ ټول ګناهونه را تسوځوي او معافرت او کی او زموږ ټول ګناهونه را تماف کی خپل صوم او د دروجی مشت فرق صرف دا ده چې دا خاص دی ته د رمضان میاشت ځنګړې شوی ده چې الله تعالی زموږ تاسو ټول د کړل شوی ګناهونه را تماف کی
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب راځو دې ته چې روژه کې باید کوم خوراکونه وخړل شي او کوم نه باید ډډه وشي
صحیح مننه تاسو پښتنه ته بلګ بعد راشه مخاول دې ته راځم کله چې موږ خواړه وخرو خصوصا په روژه کې کله چې موږ خواړه وخرو نو دغه خواړه اته ساعت پوري په بدن کې په مصرف رسیږي یعنی اته ساعت بعد دغه انرژي نور لمنځځي اته ساتفات دغه انرژي نور لمنځځي او اته سات بعد چې کله دغه انرژي لمنځه ولاړ شي بیا موږ په بدن کې ګلوکوز ذخیره ګلوکوز درو هغه هم په دې باندې شروع کوي چې تر هغه وخت چې دا ختم شي له هغه وروسته بیا د جګر نه او د عضلاتو نه هغه ګلوکوز میول له هغه وروسته بیا فټس یا شهمیات په دې شروع کوي چې دا مخ په وړاندې چې انرژي برابر کی بدن لپاره او لاړشي خو رازم دی ته چې پروژه کې بعضی دسي مزمنی ناروغي شته چې هغه ډیر خطرناک دي له هغه نه یو راخو چې هغه د شکرې ناروغي ده او بیا بعد کې په دې خبره کو چې کمی غټوري خبرې دی پروژه کې چې باید لاغنه استفاده وشي او کمی مطلب ناوړه خبرې دی یا ناوړه کارونه دي چې لاغنه باید بعض خوراکونه دي چې لاغنه باید مخنیوي وشي
ډیر زیاته مننه اوریدونکو ته باور شو زمنګ داړي کو شمیرې دي 0199 شل 15 سلويخت او بل شمیره هم ده 0902 255. مدینه روغې پړه په دې خبرونه کې بحث لرو په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عین الدین خروټه ده او زمنګ پوښتنې ځوابوي اوریدونکو ته ورزو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري مهرباني.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان رو پیژنې؟
زه د پکتیکا ولایت زولوک دی ورس.
یا ډیر ښه. مهرباني نن موږ د میدی ناروغي په اړه خبرې کوو.
دا د میدی په خاطر دا زده د مو میدی د مستحین نه دوله سوي تر په جمعیه پیرا.
مګر دا پښتنه ونه خسته دا پښتنه لسره وکړی تاسو
اسمه درته و چې د مېدا باندې مسپخینه تر پښامیا تر اسوي زمو مېدا
ښه بل کومه پښتنه مېدی تیزابیت پړه دوی ویلې بل اوریدونکو ته باور شو مهرباني وکړه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر ته محترم نن دغه پښتنه ده دغه دیما مېدا چې د ډیر سخت درد غوندې کی او د تر څنګه چې دا د بیګام یو ګلاب جامان د کچې دغه مچ خور په سر مېدا چې بو جرا وړ او د تر څنګه د سر مو سره په درد کې دا اکټریټ مېدا نه سوزي کی دیما
ډاکټر ته څه پښتنه لري
نه بس پوه شو مهرباني
مننه لته چې خبرونه سره وو سې ډاکټر صاحب ځواب درکې ښه د یو بل اوریدونکو پوښتنه په مخلو مهرباني وکړئ مهرباني ښه من غږ نوري ډاکټر سمیر بني وکي دغه دوه پښتنې کا جواب کوي به ورځو نور اوریدونکو ته
دا دی اول ور پښتنې تر ازو چې دول چې ل 1200 بجو نه ورسته بیا تر ماخامه پوری زمامه د ډیر سوې کوي او په اصطلاح باندې تیزابیت زیات تیزابي فرزوي هغه کسان چې لروژنه مخ کې ځان د سي عیار کړی وي او د ډوډۍ نظم یې د سي ساتلی وي چې د دوی د مړی خړلو په منس کې فاصله زیات اور کړی وي یا مثلا هغه خوراک چې کوم د په عادي ورځو کې خور هغه غیر منظم وي نو کله چې هایپر اسیډټی رامنځته کیږي یا تیزابیت څومره چې د خوراک په منس کې فاصله زیات شي تیزابیت زیاتیږي او د معدې تیزاب زیات افرازيږي نو دغه ورور ته وایو چې کوشش وکړي چې په پښلمی باندې د سي غذاګانی وخوري چې هغه د تیزابو سبب نه ګرځي او د تیزابیت مخنیوي وکړي خصوصا د شیدونه باید هغه شیدې چې ډیر غوړ و نه لري او ځکه دا یو القلی ده نو القلی د تیزاب په مقابل کې بیرته یو محیط بیرته نورمال حالت ته راوړي چې هغه القلی محیط چې دا په تیزابي محیط چې دا په القلی محیط بیرته مثلا خونسا کوي او د تا د معدې تیزابیت ختموي او دوهم ورو پختنې تر ازو چې معده می درد کوي او مخام یو ګلاب جامن خور فکر کوم څه شی ویل ورور زیات خواګه خړل پروژه کې نه دی خچوي خوري کوشش وکړي چې لا خواګو شانو نه پریز وکړي او په کم اندازه باندې خواګه وخوري دا هم یو سبب د میډي درد کېدل شي زیات خواړه یا پرسیډټی تیزابیت د میډه د خواګه هم کېدل شي چې د میډي تیزاف زیات کی یا هغه کسان چې زیات د درد دواګان استعمالوي لکه بروفین پیناډول پرستامول فونستان د درد دواګان یا انالجیزیک زیات استعمالوي په روژه کې هغه هم د میډي له درد سره ډیر
بله ډاکټر صاحب د میډي د تیزابیت په اړه بحث شوی بیا به هم راځو د سو پښتنو ته په دیړو خو اوریدونکو ته بم ورشو چې د دوی پښتنې سدي مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام
مو د ډاکټر فرونه مې پښتنه ده مو مې د تیزوب لري درد
کوم څنګه مې اورئ کنه ولې
مخکې نه دا و خلې وردا ګرځا ها
اها
او د میډي تیزوب ستنه تخریشوي
خا ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ترکې له تاسو ډیر مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړه
نجې جانې ته د میډي د تیزابیت په اړه پوښتنه وکړه میډي میډک شي د نارمل اندازې څخه چکل هایډروکلوریک اسید یا د میډي تیزاب زیات شي نو دي تمور هایپر اسیډټی یا د میډي تیزابیت وایو خدا خصوصا په نارمل پروسه د افرازيږي کله چې موږ خوړو خورو د هغه خوړو د منحل کېدو لپاره دغه تیزاب افرازيږي خو چې کله په زیاته اندازه باندې افراشي بیا دي ته هایپر اسیډټی یا تیزابیت ویل کېږي او هغه منحل شوی غذا چې کوم په میډه کې وي هغه حل شي نور تیزاب په زیاته اندازه افرازيږي چې دغه تیزاب دغه مخ کې پښتنه هم په دې باره کې وکړه چې آیا د ستونی د مری تخریش لدی سر پیدا کیږي کنه بلې مهرباني وروره دا پیدا کیږي ور سره د مری د سطحي برخه تخریش پیدا کوي ځکه دا تیزاب پورته خواته قصیر پورته کوي یعنی غیر ریفلکسیز پورته کیږي چې دا د میډي د هارت برن یا د میډي د شدلو سبب هم ګرځي او د میډي د خوراک د منحل کېدو لپاره افرازيږي خصوصا د غفله هایډروکلوریک اسید او بل خبره یو اضافه کوم چې پروستاګلندین یو مواد دی چې د میډي د ته د محافظت لپاره افرازيږي نو کله چې زیات خلک دغه د درد دواګانی وخوري هغه دغه پروستاګلندین مواد نه یا کوي نو کوشش یې کسانو کې چې د درد دواګانی زیات و نه خوري لکه بیا مخکې ما اشاره ورته وکړه لکه پونستان پیناډول د سی بروفین او مثلا د زید نان سټیراید انټي انفلمټری ډرګز چې ورته وایي ډاکټر صاحبان په پوي نو دغه دواګانی د زید درد دواګانی باید زیات و نه خوري
بلې ډاکټر صاحب ته د میډې تیزابیت علایم په اړه هم کاوریدونکو ته معلومات ورکړي ډېر بخوي
د میډې تیزابیت علایم چې دی هغه خو د نس درد سره پیدا کیږي او بعضی وخت کې وینه لرونکې یا تور غایته مواد لري وینه لرونکې استفراغ پیدا کیږي ور سره خصوصا د جړد اراز علایم سره هم دي چې ګسترو ریفلکس ډیزیز ورته وایي چې دا هم د میډې تیزابیت نه هم دا منسترازي او ډیسپیجیا ورته پیدا کیږي یعنی دغه تیزابیت اخر په ډیسپیجیا یا خوراک د خوړلو کې تکلیف ورته پیدا کیږي او ارګي بدیږي دلبدی ورته پیدا کیږي دی وزن کموالی خو خاص سبب دی وزن معلوم نه وي د زړه کې دل ورته پیدا کیږي بعضی وخت سردردی ورته پیدا کیږي او د سینې دردونه هم ورته پیدا کیږي خو خصوصا بعضی ډاکټر صاحبان باید دې ته توجه وکړي چې د سینې درد خو موږ ډیر خصوصا زیات ورته متوجه کیږي خو بعضی وخت د اوسوپیګایټس یا د مریدی التهاب لوجی یا دی زیات تیزابیت لوجی هم په سینه کې دردونه پیدا کیږي چې دې ته باید متوجه وسو دغه راز
ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورای خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر راین الدین خروټه صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي بل وريدون کې دی مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ
وعليكم
وعليكم السلام مهرباني
بہترین علاج مطلب تکلیف
ڈاکٹر صاحب تاسو معلومات درکې له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخسته مې راوونی وکړه
ورور اول خو د تاسو پوښتنه موږ واخیستله او تاول چې لیک ډوډۍ هم نسم خوړلې نسمی بات کوي ته د سي غذا باید ونه خوري چې هغه د باد یا د نس د نس یا د ګډې دی پرسوب سبب ګرځي د تیزابیت د دغه د تاسو د ګیست مخنیوي په خاطر بعضی وقایوي څو نقاط چې دی ته باید فکر وکړو د ډوډۍ په منځ کې زیاته فاصله ساتل دا هم د دې سبب ګرځي باید دغه ډوډۍ په یو منظم شکل باید وخوړل شي او هغه کسان چې د شپې تر ډیره وخته پاتې کیږي یا مثلا د پښتمی په خاطر نه بدیږي نو هغه کسانو ته پکار دی چې که خوراک نه کوي د خوراک په وجه باید د سی یو شی پیدا کړي چې د ژاولو په شکل باندې وژوي چې د دغه مخنیوي کیږي او بل وروره ډیری اوبه چې ښه ډیری اوبه هم د دې اتحاد او نس دی بادو ان شاء الله کله چې د کلمو حرکتونه زیات سي نو په نس کې باد نه رامسته کیږي نو کله چې په زیاته اندازه بوس کی نو ابزربشن به کمی او مطلب اطراح به زیات شي او لدی سره به تاد نس بعدونه ختم شي او ډی ترخه خوړه هم خوړل په کار نه وي چې دې سره هم بي او منظم تمرین کو ورو رکل کله بعد لپشتمینه اوس پروژه کې مهم دادی چې لپشتمینه بعد به سوک تمرین وکي او شنه سبزیجات خوړه میوه زیات خوړه خصوصا د پشتمینه بعد چې کله ته تر ډیره وخت کښینی دغه هم دی نس دی بعد او دغه سبګر بعضی مربوط په اعصابو هم دي چې سټرس یا تشويش هم په دې باندې دلالت کوي چې د نس غاز یا ګیسونه زیاتوي چې هغه په انزایټي باندې دلالت کوي د انزایټي لوجې دا یو بیماری ده چې دا غلا وجې هم بعضی خلکو په نس کې ډیر داسې आवाजونه رامنځته کیږي یا د نس ګیس او د کلمو ګیس رامنځته کیږي
یعنی ډاکټر صاحب د قطعي درملنه نه لري دغه ناروغي
لری اول نه لري دې ته باید یو ایچ فایلوري ټیسټ وشي هغه کوم مربوطه معاینات چې دی یو سټول ډی آر معاینات ورته وسی ډیټیل ریپورت باید واخستل شي د سټول چې یا دا څه مشکل لري ځکه دا مربوط دی مې دی چې ایچ فایلوري باید چې دې ایچ فایلوري لوجه هم د شن رامسته کیږي کچیر ته هغه ټول معاینات منفی وي نو بیا موږ انزایټي ته ځو یا مثلا بلکوم بل فکر کوو چې کېدل سي دا سټرس وي او کوم عصبي فشار نه وي
ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري بل اوریدونکو مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم نجیب جان
سلام مننه مهرباني
شیرشا مننه
ډیر ښه شیرشا ورور روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مې دې ناروغي ته ځنګړې ده او تاسو هم پوښتنه وکړئ مهرباني
ډاکټر صاحب یو پوښتنه لرم دا یو
ډاکټر صاحب دا معدې کوم خا د نوې اندېښنه دا چې یا د میډین اروغي دا کنه لته سیمانه نه ډاکټر صاحب ځواب در کی خا مهرباني کومه بل بختنه لري خا د ریک پرېښو خا بل اوریدونکو به مخلو بیا برازو د شیر شاور د بختنه به ځواب شي مهرباني وکړئ روغتي د ژوند شتمنی پروګرام اوري
بله سلام علیکم
وعلیکم سلام
فارسی مو کوم
بفرماین مشنویم
چه همین تکلیف مده دارم خیلی وقتا درد میکنه بعد از او شهونه خیلی خواه میبینم امیتا خواهی خیلی خطرناک امیتا دایه این
خیلی رسیب کما پختنه نداری ورنا؟
مهربانی
نه تسیم منه نه خیلی رسیب مهربانی و که دو ورونو پختنه به جواب شی بیا به نور آوریدون کده ورش
دقا اول دور ترازو چی دول زم مطالعه کوم و بوگی میشخی کوی یا سر میشخی کوی بعضی دی میدی امراشتا چی اغا سر دردی ور سر پیدا کی گی مخکی ما پا دی بندی خبر وکره چی هایپر اسیدیتی یا تیزابیت دخ پل دی سر دردی یا دی شخوالی سبب گرزی کله چی په میده کی په زیات اندازه باندې تیزاب افراش شي نو دی اغا مخنیوی اونه کی یا تداوی اونه کی دا هم دی شخوالی یا مثلا دی دردو سبب گرزی او بل کچیر تا دا دی میدی امراض ونه لري دی ورور تا وای چی شاید کدلی سی تاسو ډیر حساس یاس روحی تکلیف شاید ولری یا مثلا کوم بل عصبی تکلیفی تاسو له داس ډاکټر سره مراجعه وکي چې هغه عصبی او عقلی ډاکټر دی او خصوصا کدی میدی تکلیف ولری دا هایپر اسیدیتی نه هم دا سر درد او شخیدا شم پیدا کیږي او مخکې مول چې سټریس یا تشویش هم دی میدی په تکلیف باندې ډیر تاثیر لري نو کله چې انسان سټریس خصوصا حتمن لري چې سړی مطالعه کوي او امتحان ته آمادګی نیسي یا کوم بل مصروفیت ولري هغه هم په بیده باندې تاثیر لري ځکه دا سټریس تیزاب زیاتی فرازوي او رازو دی بل رور ته چې بیده مې ډیر دردونه کوي د څنګه پختنه وکنه چې ځان یې زپونه شوم په دې باندې ها د میډی تکلیف په اړه کې پختنه وکړه چې میډه مې ډیر دردونه کوي نو ورونه مخکې ما د دې باندې یو څه رڼا واچولا چې هغه کسان چې انالجیزیک یا د میډی د درد یا د بدن د درد دواګانې خوري خصوصا ما ورته اشاره وکړه لکه بروفین یا دسی نوري دواګانې ست چې ضد درد لپاره خوري دا تاسو قطعه کوي وروره اول باید دغه سبب معلوم کړئ چې په میډی کې څه تکلیف ده او خصوصا د ایچ پایلوري یا سټول ډی آر معاینات تاسو باید وکړي او له نږدې ډاکټر سره باید د داخلي متخصص سره مراجعه
وکړي ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ په خبرونه کې نن میډی ناروغي په اړه خبرې کوو او زمنګ داړي کوشمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0900 225 55 مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ مهرباني که بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان راو پیژنې
مهلمن استاد پنتماسی محمد قاسم میجو
ډیر ښه منګنن مې دي ناروغي په اړه خبرې کوو کته سره پښتنه یې مهرباني وکړي
د محترم ډاکټر قاسم داسې پښتنه ده مستي په خوا د ازما مې دي داسې دیس پر لودي د ما دې څخه د مسواک وهل ما شروع کړل او بیا مې دا هیڅ تاسو مې د شوي چې ستاسو وخت چې ما کله ناشته نه وکړې چې زه خپل د حساب نه د میډیا ګیس خپل د سپیسي یعنی چې تاسو مې وایي چې د میډیا ګیس مې ته سپیسي نو دا د خو ما ته توان کی
په نو شو مرور کړه خبره ور بیا تکرار کی
دا تاسو ما چې سات چې چا کله ناشته نه وکړي هغه حکومت دا کی نه دا یو ماده سکول چې ما استفرا کوي چې دا خپل ګیس خپل د سپیسي یعنی په مسواک او ما خپل استفرا کوي مسواک وهل نه دي هغه خپل سپیسي توروي چې ما نو ما ویل دا یو خوتاوانه چې دا څه خپل چې دا سې پراکو چې دا مې دی دی چې دا چې ناشته یې چې ډوډۍ یې خو له سار وختي
خاصې د پښ
خا دا بختنه یو وخت سره او بل اوریدون کې د پلیکا کې د بختنه به مخلو مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
السلام علیکم راځي جانې ما دا
سلام
تا پښتنه ده چې دا غوډه ده چې کم صورت چې بعد لري مطلب کله پر یو ځای درد کله پر بل ځای باندې درد مطلب د دې لپاره چې د بهتري علاج او بل د بدن د بواسیرو د لپاره چې مطلب هغه د انسان اخیری مطلب تر وینې زی بیا و انسان ډیر ورسره د زوب حالت تر رسیږي د دې لپاره مطلب چې ډاکټر صاحب ماته د بهتري علاج مطلب بیان کړي چې مطلب د انسان طریقې باندې کولای شي موږ د دې علاج
وروره پونه شو بواسیر ما تسویل
او دا څه بواسیر مریضی شي مطلب دې انسان تر زړه باندې مې وینې دې مطلب تر هغه باندې سر بیا نو ډیر د زوب حالت تور شي نو دا دې په دغه باندې شي مطلب دې علاج دې چې سپیدا کیږي مریضی او دې دا کم وجه مطلب مریضی د څه وجه څخه مطلب یو شی د خوراک د وجه تی د چې څه
بله بله پوښ
منګه دا پوښتنه ولې کله لته سډیره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیا به نور اوریدونکو ته وځه
نه جیجان زبراسم صرف ته د میډي پړون باندې به بازي اسباب چې د میډي امراض رامنځته کوي دی باندې ولې ګرنه واچو
ډیر ښه
د میډي تیزابیت د میډي بازي امراض چې رامنځته کیږي په خصوصا پروژه کې باید لډیرو موادونه باید موږ پریزو کوو هغه ونه خو اول رازم ډیر ترخه خواړه باید پروژه کې ونه خوړل شي یو او دوهم سیګریټ هغه کسان چې د یو ډیره شم وخت لای چانس ده چې هغه کسان چې سیګریټ یا کوم نشاور مواد خوري یا څه کوي لدغه روژي کې باید دوی پریزو کی او د دې نه باید ځان خلاص کی دریم رازم چای خوړل په زیات اندازه یا کافی خوړل رازم دي ته چې خصوصا په پېښلمي کې باید زیات چونه خوړل شي هغه په دې وجه باندې چې په پېښلمي کې دا چای چې دی یا کافی دا کیفین لري او کوم مواد لري چې دا مواد د ډیرو ادرارو د اعتراض کېدو سبب ګرځي نو دغه کسان چې په پېښلمي کې زیات چای خوري دوی دا فکر کوي چې بیا بزته کیږم نه دا کیفین مواد لري چې دا کیفین مواد د ادرار د زیات سبب ګرځي باید چای کم وخورل شي او هغه کسان چې الکول یا شراب خوري هغه باید مثلا دینه پریزو کې او کله چې کوم کسان اشتیا نه لري او دوی په زور باندې ډوډۍ خوري دا هم د میډي دی خرابي سبب ګرځي او د ورځې په جریان کې بعضی کسان چې مثلا دا خو د روژې مربوط خبره نه ده چې ډوډۍ وخوري او هغه نه دستي باد ودیږي دا هم د میډي دی خرابي ډیر غر سبب ګرځي او د شپې تر ډیر نه وخت پورې کوم کسان چې کینی ته ته یو توصیه کوم چې دا کسان باید کچی شي خوري هم نه نو دوی باید ډیر خواږه مواد هم نه خوري او سره سره په دی خله کې وشي واچوي چې خصوصا لکه جاولي چې هغه وجوي او مثلا د میډې د زیات تیزابیت سبب ونه ګرځي
بلې رازو دغه پښتنه ته بیا به رازو د اوریدونکو د نور اوریدونکو پښتنه بم بخلو مهرباني وکړئ تاسو پښتنه لیکلی
دا غرور د سپختنه وکړي چې بدن کې باد او د سیوشه پیدا کیږي او بل پختنه دی بواسیر پړوند باندې وکړه باد خصوصا په طبي اصطلاح باندې کله چې په پخو کې لاسو کې او سر کې پیدا کیږي د لفر بازي غذایی مواد چې هغه خړل کیږي او دا شن رامنځته کوي بازي عضلات او دردونه رامنځته کوي او بواسیر پړوند باندې بده سی وایو چې بواسیر هغه هیمورایډ چې دا درې سټریج لري یا درې طبقه ده چې اول گریډ دا دوم دریم دی ورورول چې دا هغه حد ته رسیدل دي چې زه بیخي بیهوش شم نو دا غوړ ته توصیه د سی کوم چې ته یو جراحي ډاکټر سره مراجعه وکړې او جراحي ډاکټر ته رجوع وکړې او د دې اخیری علاج چې ضرور ده عملیات یا اپریشن کول دي د دې بل هیڅ لار هم نشته ځکه اول لار کې شته دوهمه کې شته کا دریم سټیج یا دریم گریټ د بواسیر ورسیږي نو هغه اخیرنی علاج سی دا هغه جراحي عملیات تر سره رسول دي
بلې مننه کوم د سنو روغتي د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اینودین خروټه صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیرې 0995 15 او بل شمیره هم ده 0992 15 50 اوریدونکو دی مهرباني وکړئ بلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان رو پیژنئ آیا
طلع د قندار ولایت خبرې کوم دا د میډیا تکلیف زموږ سره ده چې ډیر تا د زړه اشناوره ته ډیر دی او بل دا چې پراکونه مو ما د زړه اشناوې چې پراکونه می زیاتې کدا که تاسو هغه بار کې جواب را تر اخی
لکه څه مهرباني وکړئ
مخکې به په دې باندې خبره وکړه چې د تیزابیت مخنیوي لپاره یا بعضی کسانو چې تیزاب زیات فرازيږي او په میده کې مثلا دغه اکسی راپورته کیږي خلیته وبرازي مثلا ډیر زیات تیزابيږي مخکې ما څو خبرې وکړې شاید تاسو متوجي نه ورته چې د خوراک په منځ کې فاصله ورته کم کړي او وبډ زیات وچخي او ډیر ترخه خواړه و نه خوري دا هم دغه سبب کیږي چې تاسو تکلیف مخ پوړاندې نور هم یوسي شنه سبزیجات خوري ورو رسالاته د ډوډۍ نه 15 دقیقې مخکې باید شنه سبزیجات خوړل سي او د سی وای چی ګبنی اصل یا شات دا یو کاچوغه د نیم لیمو سره په نیم ګلاس نیمه ګرم اوبو کې بیا تکرارو ما چی ګبنی اصل چورتوي شات چورتوي یو کاچوغه نیم لیمو جوس اور سرا نیم گلاس اوبا یعنی نیمه تړمی اوبا چې نه زیاتی ګرمی وي او نه زیاتی یخی وي. دا چخل د میډی د تیزابیت لپاره ډیره مفیده او د ګټوره تداوی ده، او دا خصوصا قبضیت ته کومه فائدہ نه کوي. کوم کسان چې قبضیت ولري شاید قبضیت یې لږ نور هم ورسره زیات شي، خو تیزابیت په راکموي، تیزابیت یې ورسره کموي.
بله مننه ډاکټر صاحب. دا د میډی د تیزابیت د مخنیوي په تړاو کته سر نور معلومات هم وي مهرباني وکړي، بیا به راځو د میډی اچ پایلوري ته.
دی تر ازو چې دا د میډی د تیزابیت د مخنیوي لپاره موږ څو نقاط مخکې رڼا پی واچوله، او یو څو نقاطو ته نورو ته هم راځم. هغه کسان چې د میډی تیزابیت زیات ولري هغه دی شیدې زیاتې وخوري، هغه شیدې چې زیاتې شهم ونه لري یعنی دا پیروي ونه لري یعنی هغه شیدې دی وخوري، ځکه دغه شیدې خپل یو القلی ده چې په میده کې زیات تیزابیت رامنځته شي، نو هغه تیزابي محیط په دغه القلی محیط باندې موږ نورمال حالات راوړو. کوشش وکړئ چې شیدې او پیروي ونه لري، زیات غوړ ونه لري. یو ګلاس یخې شیدې تیزابیت ډیر زیات کموي چې دا د تیزابو جذب کموي، خپل دا شیدې د تیزابو جذب کموي په میده کې. هغه اقسی چې لمدینه پور ترخیزي لکه مخکې ورور چې خبره وکړه چې آیا د تخریش لدا تیزاب سره پیدا کیږي، بلې وروره سلفی صد سره پیدا کیږي. دغه شدی هغه اکسی چې راپورته کیږي یا هارت برن یا د زړه شیدل سره پیدا کیږي، نو دغه ته توقف ورکړي یا د دغه مخنیوي کوي. دغه یو ګلاس یخ شدی، نو خصوصا دغه شدی د میډی د تیزابیت لپاره ډیره ګټوره لاره ده.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته چې د میډی اچ پایلوري څه ډول یو ناروغي ده او څنګه یې مخنیوي کیدی شي.
دا خپل یو منفی بکتریا ده، د میډی اچ پایلوري منفی بکتریا ده چې دا راډ شکل لري، یعنی سوګ شکل لري چې دا په خپل په میډه کې پیدا کیږي، اکټیو کیږي. د دینه بعد بیا د دې مخنیوي د څه کو چې اول د دې باید معاینات وشي چې آیا یو څوک په اچ پایلوري تکلیف باندې اخته ده او کنه ده اخته. خصوصا دا باید د وینې لالاري هم بعضی کسان کوي معاینات، او د سټول لالاري هم کیږي د تشخیص. خو کله چې د سټول لالاري وسی دا ډیره بهترینه طریقه وي، دا ډیره خلاروي، او اچ پایلوري ډیر سخت تکلیفونه رامنځته کوي چې د دې په درې کټګوري د اچ پایلوري تداوی وشل سوي. د خو خیر اوس نور کتابونه بعضی تداوی نه هم لیکي، نو کوشش دی څوک کوي چې کله د میډی تکلیف سره مخامخ شي د اچ پایلوري تداوی دی وکړي، ځکه دغه اچ پایلوري اخیر په پپټیک السر، ګیسټریک السر او بل اخره چې د میډی پډی رو سخت او امراضو باندې مبتلا کیږي.
ډیره مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. راځو اوریدونکو ته یو اوریدونکو په لګه کې دی، مهرباني وکړئ. مهرباني لومړی هم ځان راو پیژنئ. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني. مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري.
ناجیا خو سلامونه کوم ته ډاکټر صاحب ته، افغانستان مظلوم نه ته وړاندې کوم په خبري ورداګې مې باندې چاکه.
ورداګ صاحب مهرباني وکړئ، نن موږ د میډی ناروغي په اړه خبرې کوو، کته سره پښتنه یې مهرباني.
مننه. ایمو یو دوست یا د مخ کو وختو کې د روزي نامخ کې د مریضي ورته پیدا شوې او ستوزه د وېښتې نو ته یې کوم د ډاکټرانو باندې ګرځېدل اندیا د دې مشکل لري مې دا په تنګ وی دایم او نو څه کین لا زو ورته کیږي پای دې دغه ام پروزول نه مې څه پد اكو را کم تبلیغ ام پروزول نو د دوه وجه نه پیږم چې دا د نو څه په خو لا زو دغه ام پروزول ورته پیدا کړی مخکې نه و دغه یو داسې هغه مستفر نظر وکړ به خوشاله شو چې دغه د نو څه خو لا زو کومه وجه نه دغه ګو دا وښتو ته بلې د ام د دوه دې وجه نه د کوم بل مراد کې دی د وکاس.
ډیره مننه ورډک صاحب، موږ دغه پښتنه ولیکل. تاسو مننه اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یو بل اوریدونکو بم بخلو، بیا به راځو د ورډک صاحب پښتنه به جواب شي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ. مهرباني. فکر کوم اړیکه پرې شو، خبره به شو د پښتنو په ځواب کو به نور اوریدونکو ته بمبر شو.
دی وردګو نه چې ناجیه جانې کومرو راډی کنیولې وا هغه ول چې لاسونو په خي دردونه کوي او د میډیا له زیات مشکل سره مخامخ ده. کوم کس چې دوی ته یاد کړ او دا کس ډیر زیات اومپرازول له هم استفاده کوي. زه به دې کس ته دومره وایم چې دی اومپرازول یا پی پی آی په اصطلاح د تبابت کې دی تا پروټون پمپ انهیبیټر هم وایي. دی زیات اومپرازول استفاده کول په خپل انفیکشن یا التهاب یا میکروب ته لار ورول دي. دا ټول اوریدونکو ته وایم چې زیات اومپرازول نه بیا خصوصا دغه هندي اومپرازول زیاتره وخت د خلک زیات خوري. دغه اومپرازول په خپل انفیکشن یا میکروب ته لار آماده کوي، یعنی لار ورته جوړوي خپل میډي میکروبونه اندغه بالکل راپاروي. بعض وخت کې زیات اومپرازول خورل په کار نه دي شوی خوري. اول خو باید د دې اسباب معلوم شي چې د میډي تکلیف ولې ورته پیدا شوی ده. آیا ایچ پایلوري مثبت ده؟ آیا د دې تیزابیت زیات ده؟ آیا دغه تیزابیت له کومې وجې زیات ده؟ عصبي فشار له وجې هم بعضې د میډې تکالیف زیاتېږي چې فشار ده، سټرس ده، دغه هم د میډې بعضې فشارونه زیاتوي. که هر څو تورته د میډې تداوی وکړي بیا هم هغه سړی له خپل مریضي سره مبتلا یا په هغه مریضي سره مخامخ وي. نو کوشش وکړئ وروره تاسو یو ښه متخصص د میډې یا ګسترو انټولوجست چې مربوط د میډې هغه ته ورشئ او هغه باید د تاسو هغه معالجه وکړي او تشخیص باید وکړي. تشخیص مهم ده د میډیا لپاره. آیا دا لکه لارې نه د میډیا تکلیف دې ته پیدا شوی ده؟
ډېر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري. بل اوریدونکي ده د اوس مهرباني وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قرتن کار سلام راته. السلام علیکم. ما په کنه ډاکټر صاحب نوم یې زاده. چې ما دامدار شکل باندې داخله کې زخونه پیدا کیږي. ښه.
ښه.
قبل از خبر خبرې کوم او نظر مې خو باندې پاره دې مخه او زما په څه کله راځي اسکم دا څه سره ته ځاتې ما دې مې ته مېر بو دې راځي نو چې تا باندې کې خدا چې دې تاوان کې اچي هم دې کې کاس کوم اخر سم سم دا وخت راځي چې راځي کوم ته وي.
ښه، دغه پوښتنې مونږ ولیکلې. ډاکټر صاحب اتمن تاسو ته مشوره درکړي. له تاسو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. تاسو
وروره قندهار نه دیاړي کنیولې وه چې تاسو د خولې دوامداره زخمونه لري. په خپله دغه هایپر اسیډیټي یا د میډې تزابیت با ډیر مشکلات رامنځته کوي او دغه په خوله کې چې بعضی تاسو زخمونه پیدا کیږي دا باید تشخیص شي. خو په زیات اندازه چې کله په خوله کې بعضی مشکلات پیدا کیږي هغه د فنګس چې یو قسم مایکرو اورګانیزم یا ژوندۍ موجودات دي چې میکروبونه دي چې فنګس په نامه یادیږي د هغه نه هم رامنځته کیږي. او هغه کسان چې د میډې زیات تیزابیت لري د هغه خلکو هم زیات د خوله بعضی وخت کې زخمونه رامنځته کیږي. او تاسو کوشش وکړئ چې یو د میډي متخصص ډاکټر سره مراجعه وکړئ او د دې د میډي د خولې چې کوم زخمونه تاسو لري د دې اصلي علت باید معلوم شي چې آیا دا فنګسونه دي، بکټریاوي دي، مثلا څه مشکلات یا د خولې کوم باز مور زخمونه دي.
بله دوستانو، به هم خبرونه کې وخت لرو. تاسو کولی شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره ده 0900 شو سوا 55. بل اوریدون کې ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا ولادت کا سب سلام نو.
وعلیکم السلام. لمړی هم ځان رو پیژنې؟
قاری صاحب مخبر ده هلمند.
نه قاری صاحب، مونږ نن مدینه روغې په اړه خبرې کوو. تاسو سره کومه پوښتنه یې نو مونږ یې اورو.
ما خپل ډاکټر صاحب څخه پوښتنه درلوده دا اته کال لاس کال کېږي چې د میډیا په تکلیف اخته ما اوس نو دا صاحب د مصر ملګری سوي دي نو دا وایي په ایران کې، پاکستان کې، افغانستان کې دا درو ملګری دي او چې واده شي دا واره او شي چې خوري می چې دا غام نور دا اوس کوم بالا اوس پرې سکړي.
ته څه پوښتنه لرې ته کنه؟
دا سي پويګي وروره چې ډاکټرانو ته تللې وي او تاسو ته ویلي وي چې هیڅ پایلوري مثبت ده یا کوم بل مشکل لري، د څه خاص کوم خبره نه ده درته کړې ډاکټرانو چې د میډي څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب اوس نو ما دې په خدای تر شوې چې کله چې ګولۍ چې هغه دې مانی خوړلې او چې دې یو ترتیب را چې چی شو کړم چی شو نه کړم کوم دوا وکړم د څه ته یو مشوره راکا ولکه مې په ایران کې دوا پرې شي یا پاکستان کې یا دلته
وروره تشویش خونه لري کوم داسې کار خونه ده چې پتا باندې بوجي یا پتا باندې زیات فریشری یا فشاری چې کم کار کوي څه کار کوي دنده دي چې ده
خو د کور کار دی د ځکه کار دی هغه هم زه پخپله نه کوم نور دکانان یې کوي خو خبره دا ده چې د میډیا سره را پیښه ده وروسته نو اوس نبر دی کوم ورسره شته
ہاں صحیح ضرور مننه بالکل دیدی پاڑون بتاته معلومات در کو منتظر ہو
مہربانی ہو کیڈٹ سر
دی ضرور ال چاته کله کی دی میدی تکلیف لرم او ایران او پاکستان هر ځکه می دوا نه خړل دی خو ستا مشوره دی ضرور تر کوم چې اول باید دا معلوم شي چې دی میدی ست تکلیف لري میدی خوري امراض دی چې دا هضمي سیستم د پازمي سیستم کې آیات تاسو کوم تکلیف لري ایچ پیلوری مثبت ده آیات زاب زیات لري خو دی خپل د خبره ورکړه چې دی میدی تکلیف لرم تورور ایوا توسیه زتات د کوم یو مخک خبرونه کی هم ما بازی خبره کړی و دی وبو پړون باندې تاسو کوشش وکي ورور چې سهار لخوا په نهار باندې تاسو لنیم ګلاس وبونه شروع کی تر څلور ګلاس وبو پوری او ان شاء الله ز امید لرم چې الله تعالی به تاسو ته شفا درکې زکه ټولې دوايي تاسو خوړلې دي او دغه وب تاسو شروع کی تر څلور ګلاس پوری او دغه څلور ګلاس باید تاسو دوامدار هر سهار وچکې الله هغه نو ورسته یو ساعت یا دو ساعت تا خوراک یا دغه د سحر ناشته یا صبحانه مکو یا دو ساعت منتظر اوسې بعد له دو ساعتونو هرڅه چخوري اغم داسې نرمه غذا باید تاسو خو یا پوش وروره نو بل خبره دا ده چې د تداوی لپاره که چیرته ته تیزابیت لري د میډی تیزاب تیزات وی دی ته جړډ بيماری وای یا مثلا د زړه دی راي بعضی تکلیفونه چې ګیسټرو اسوپیجل ریفلیکس ډیزیز دا په مری کې بعضی مثلا تخریشونه را مستکیږي د دې لپاره بهترین شی چې د ورو راغه باید چې شی وګړه کیله زیاته استفاده کا خټکی زیاته استفاده کا او لې خوشی دون زیاته استفاده کا بعضی وخت وروره بادامونه استفاده کا بادام هم دې ته ډیر زیاته ګټه شوی او د خپل لایف سټایل ورته وای په انګلیسي کې د غدې ژوند تګلارې بدله کړه بعض وخت کې د غدې ژوند کم څه چې تکړوړ کې د کوم روزانه روزنی ژوند چې تکې د کوم تګلارې چې ته اختیار کړې د څه چې کوي دا په مکمل ډول باندې تغییر ورکې یعنی هر څه چې تکې دې ته تغییر ورکې او بل طریقه باندې بعض وخت کې د لایف سټایل یا د ژوند کړوړ هم په دې باندې تاثیر لري چې د میډیا ذات امراض لمنځنه ځو دا بس دوامدار پاتې کیږي
ډېر زیاته مننه بل اوریدون کې تورزو مې باندې وکړای موقع ته اوس تغییر ورکې چې سړیږي پرې راځي بلې
څنګه
وروره یو بیا تکرار کړه خبره دی
موږ په لچرخي کې څنګه نه صاحب دا غږ چې نو دوه دی چې وخر په لاس شته نه باندې فرارو پردې د ګرل کې د وټ کرواټ کې دا موږ ته د مشکلاتې څه شي دی دا ځونه
سید نو د ډاکټر صاحب تاسو مشوره در کې لته سیمانه خبرونه سره سې مهرباني وکړئ
دی ورور پختې ته براسمه صرف د جړد یو بيماري ده نه جېجان شي دي ته ګیسټرو اسوپیجل ریفلیکس ډیزیز وای چې دا هم د میډی له دغه تیزابیت ته هم رامست کیږي د میډی یو تکلیف ته چې دغه بيماري رامست کیږي اصلا دا چی شي ده هغه تیزاب چې په میډه کې زیات شي دی هغه اقصی راپورته کیږي او ترخي او براتل وخلیته د عبارت له جړ څخه ده او هغه کچیرته په هفته کې دوه ځلې دې شي سره څوک مخامخ شي نو دیتا جړ یا ګیسټرو اسوفیجل ریفلیکس ډیزیز وای دیتا رازم چې دی آراز چې شدې دي تکلیف د عین لکه تیزابیت او د میډي باز امراض زړبدوالې لري او پسینې کې باز دردونه لري د زړه شیدل او خصوصا د زړه ضربان هم ورسره زیاتې کېږي د امراض سره د دې مخنیوي لپاره مخ کې ما قبل لورته هم خبره وکړه چې کیلې نه استفاده کوي یا خوشیدونه استفاده کوي چې ډیر غړونه لري او بادامونه استفاده کوي او خوراک ته تغییر ورکی مثلا کوم خوراکونه چې تاسو خوري هغه ته تغییر ورکی یا فمنس کې ډیره فاصله مراوړی او مخکې مول چې لایف سټایل یا د ژوند تګلار کم ژوند چې تا اختیار کړی کم ترتیب چې تا روان کړی دا تی تلیک تغییر ورکم مثلا سهار چې ته 2 بجې راپورته کیږي لږ وخت راپورته کیږي یا مثلا کم زه ته زی هغه تغییر ورکا کم شکل چې ته د ژوند اختیار کړی دا خپل ژوند تګلارې تلیک تغییر ورکې ان شاء الله خدای مهربانه دي چې تاسو ته صحت درکړي
ډاکټر صاحب مخکې تاسو د روشه روغتي ګټو په اړه معلومات ورکړل راځو ته چې روژه کې باید کوم تمرینونه وشي کوم خوړو باید ګټه واخستل شي ترڅو روژه په خاتوګه ختم شي
ها نجیه جان تاسو بعضی کسان په داروژه کې رازم اول دی ته چې دادی بعضی مزمن ناروغي دي چې په روژه کې ډیر سره خلک مخامخ کیږي، خصوصا رازم دلته په شکر بیماری یا دی ډایبټیس باندې لیک خبرې کوم. خپل د شکر ناروغي چې دا د طبي مسلکي خلکو په روژه کې په درې برخو ویشل شوې ده. اول هغه کټګوري ده چې هغه ډیر شدید حالات دي چې هیڅ کنټرولیږي نه شکر، او هغه څوک چې په درې میاشتو په جریان کې شفاخانې ته مراجعه کړې وي یا د هایپوګلایسیمیا یا هایپر ګلایسیمیا په وجه باندې یا شکر ټیټ شوی وي او یا شکر پورته شوی وي شفاخانې ته تللی وي، نو دا له دې اولې کټګوري سره مساوي کوو. یا یې ورته ګلوکوز هلته لګولي، بازمایات یې اخیستي وي، او دغه په هغه کټګوري کې هم راځي چې انسولین مقاومت ورسره ولري یا انسولین ریزیسټنس، چې انسولین سره هم د دوی شکر یا ډایبټیس کنټرولیږي. دوهم مهرباني
اوریدون کې به وخلو به رازو دې مسلې ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم خورجانی.
وعلیکم السلام. زنده او پیژنې؟
زنده خپل خیال خبره کده خوش ولایت نه
خیال صاحب، نو موږ مېدی ناروغي په اړه خبرې کوو، مهرباني وکړه.
بس خورجانی، زما خپل دا تقریبا د مېده کې مېده تقریبا کنه د ډیره موده کیږي کنه چې شای وخره ما نو دا دا کې باول مې دې دا کې مې کې دا کې مې واسه ډېر تکلیف یې ګیس ډېر تا پیدا کیږي چې روټه خام روټه هرماناس نه ګیس نشي او میدان مې ګیس نشي کنه او پر دا کې مې کې دې مور سره مړنګي وي کنه مو ان کاپس نو ما مې کې دې ما همیشه دې بار رنګي دي نو ډېر ورنه په تقریبا چې ډېر کام روټه خرما بس میدان مې ډېر ګیس نشي
مې دې ګیس پاره ورکړه تاسو معلومات درکې مهرباني
اعظم د خپل خبرې ته چې دا موضوع به ورته تشریح کړم. دوهم متوسط کټګوري د چپاغه کې یعنی شکر نه زیات کمیږي او نه زیاتیږي، خصوصا په دغه دوه کټګوري کې حامله خځې چې دي یا سپنجری کسان د چکل روژي نسی دوی به د خپل شکر ټیسټو کې د خپل شکرې بیا له هغه بعد روژي ونسی. او دریمه کټګوري کې هغه ناروغان راځي د شکرې خصوصا په روژه کې وایم چې تر ډیره حد پورې د هغه شکر کنټرول وي، او یعنی هغه ناروغي بعض ناروغي مخنیوي کیږي په روزه کې چې هغه لکه فشار تر یو حد پورې د هغه مخنیوي کیږي یا د زړه بعضی امراض دي چې دغه کیږي، خو د شکرې دغه اوله کټګوري کې چیرته څوک ولري نو هغه کسان دی بیا روزه نه نیسي. بل تاسو پښتانه د تمرین په باره کې وکړه، تمرین خصوصا په روژه کې باید تمرین د روژې په جریان کې ونه کول سي، ځکه د پښتورګو دغه د موږ دی اوبو امبلانس یا توازن یا د پښتورګو په واسطه باندې کیږي چې الله تعالی د ډیر په دقیق ډول باندې جوړ کړی دا او دای کنټرولوي، خصوصا ک ادرار کم شي او یا زیات شي د خپل دی پښتورګو وظیفه د چي اجرا کوي. خو خبره د تمرین ده، په روژه کې باید تمرین ځکه ونه کول سي چې په روژه کې دغه خولي ل جلد یا ل پوس نه اطرح کیږي، چې دغه د جلد اطرح کېدل د خولو مربوط په ګرده پوري نه دي. نو هغه کسان چې تمرین کوي هغه ته توصیه می داده چې کله روزمات او شی لاغنې او سات صبر وکړي او له هغه بعد بیا کولای شي خپل تمرین ته ادامه ورکړي خپل تمرین وکړي.
ډیر مننه رازو د دغه ورور پښتنې ته به نور اوریجن کو ته ورشو
بخانه غواړم منه چې
د خیال ورور پښتنه د میډې د ګیس پړو میډای ګیس کې او ولې چې څنګه مخنیوي کوي سم
دي کې خو موږ مخکې په دې باندې خبرې وکړې چې اول باید د ګیس سبب یا کاز معلوم شي، چا یا ایچ پایلوري بکټیریا مثبت ده، آیا کوم بازي سټریس یا عصبي فشارونه په دې کس باندې دي، یا بازي غذاګان سره ما ویل چې هغه په کار نه دي چې وخړل چې هغه د میډې ګیس پیدا کوي، او خصوصا ما ویل چې دغه د میډې د تیزابیت لپاره مشیدي ویلې او هغه کم چې جړ یا تیزاب راپورته کوي غل لپاره مکیلي او دغه بازي دی او خټکه د شنوول کوشش دي دا سړی وکړي چې اول د دې دلیل معلوم کړي چې مېده کې قبضت ولېستا، او دا د قبضت بيماري چې کله تاته رامستکیږي او قبضت له دوه وجو رامستکیږي، چې یو وجه سټرس یا ټنشن یا ډیپریشن دا، او دوهم د کلمو زیات جذب دا. هر هغه څوک چې ډیر حساس وي یا مثلا ډیر احساساتي کیږي، هغه کسان چې ډیر غوسناک وي د هغو د کلمو حرکتونه ډیر زیات وي، کله چې په کلمو کې ابزرپشن یا جذب زیات شي نو هغه خواړه او بوچ ته خوري هغه په جذب شي، نو بدن ته د قبضت چې د دلته ګټه نور تر رسوي، دغه د قبضت چې کله رامنځته کیږي نو دغه دوه وجه دي، چې یو ما سټرس ویل او بل دی او بو زیات جذب، چې اوبه زیاتې جذبېږي نو دغه کس باید څومره چې کوشش کوي اوبه دې زیاتې وچکي، دغه اوبه خپله د قبضت مخنیوي کوي.
یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو ته مهرباني سلامونه
وایم. مهرباني وکړئ.
زه چې کله د امپرازول ګولۍ وخورم معده مې درد کوي او توپرازول مې خوړې توپرازول سره یو څه آرام وسهغم چې کله خورم معده مې درد کوي ورسره د شپې مهال که ډاکټر صاحب دا توصیه وکړي چې څوک مړۍ وخوري او مړۍ وروسته څو ساعته وروسته ویده شي او هغه کسان چې په معده ناروغۍ اخته کېږي ډاکتران خو نه وایي چې ستاسو معدې تکلیف نو داسې نه ورته وایي چې پایلوري ده یا مثبته یا منفي ده دې کې ډاکتران څه توصیه نه کوي. که ډاکټر صاحب محترم نن دا هیله ده چې په دې باره کې یو څه معلومات راکړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
مخکې ما ورور وویل چې امپرازول په زیاته اندازه خوړل خپله د انفیکشن یا د میکروبو تلار اواروي. هغه کسان چې زیات امپرازول خوري هغه هم د میدی تکلیف ورته پیدا کیږي. زیات امپرازول باید ونه خوړل شي او کوشش دی وکړي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعت بعد کوشش وکړي چې بیده شي. بل پوښتنې څه ناجی جانې؟ ښه، نو دغه امپرازول تاسو ویل چې موږ زیات خوړل دي او تاسو ویل چې ډاکټر مریضانو ته نه وایي چې شپایلوري مثبت ده او که منفي ده. بعضې شیان دي چې هغه ډاکټر شاید ووایي او شاید ونه وایي، خو دا خو عادي خبرې دي ځکه ورته وایي. نو شپایلوري خصوصا په معده کې ډیر زیات رول لري، خصوصا نن سبا چې کوم مریضان موږ ګورو نو هغه ټول د ایچ پایلوري په مریضي باندې مبتلا دي او ایچ پایلوري مرض سره لاسو ګریوان دي. کوشش وکړي دغه ایچ پایلوري اول یوه هفته دوا خوړل کیږي او بیا له هغه نه بعد دوه هفتې درې هفتې. په درو هفتو کې حتما بعض خلکو په اول هفته کې لمنځه ځي، د دوه هفتو کې هم تلی شي، درې هفتو نه بیخي سل فیصده، ځکه چې دغه ته درې کټګوري ټاکلې دي. په دې خاطر باندې درې هفتې ورته دا وخت ټاکلی ده چې په درو هفتو کې دا انشاءالله لمنځه ځي او د میډیا تکلیفونه به تاسو نجاتو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نور خبرونه مه هیروي. د ډاکټر صاحب یو څو نور معلومات لري بیا به خبرونه پای ته ورسو. مهرباني وکړئ.
ښه، ما مخکې ویل ناجیه جانې چې بعضې خواړه دي چې هغه پروژه کې ډېر ګټور دي او بعضې مثلا ګټور نه دي. چې میوجات ډېر ښه دي چې پروژه کې وخوړل شي، سبزیجات دي، ډېرې اوبه څښل دي، په کمه اندازه غوښه خوړل دي او لبنیات دي. پروژه کې چې مخنیوی وشي هغه کم خواړه دي، په هغه خواړه چې په غوړو کې سره کیږي، یعنی د سرکړی خواړه باید ونه خوړل شي. خواږه شان باید زیات اندازه باندې ونه خوړل شي. چای، کافی، کولا، یعنی کوکولا او دا بعضی شان چې دا باید نه خوړل شي، ځکه ما مخکې ویل چې دا بعضی شان دلته کیفین لري، چې دا کیفین په پیشلمی باندې چې کله سوک دا زیات خوري، چای او دا کافی شان، نو هغه د زیات ادرار سبب ګرځي او دا له هغه سره مخامخ کیږي، له تندې سره مخامخ کیږي. بل رازمه چې په روژه کې بعضی خواړه لکه غوښه لرونکي او پروټین لرونکي مواد چې دي چې باید خوړل شي، ماهی باید خوړل شي، هغه چرګ باید خوړل شي چې په اوبو کې ایښیدلې وي، یعنی په غوړو کې نه وي، غسوي او پوست ونه لري. د خوسی غوخه یا د وری غوخه او په کم اندازه شحمی مواد خوړل دي، دانه‌دار مواد لکه لوبیا، نخود او د سشان خوړل دي. د جګر غوخه باید ونه خوړل شي پروژه کې. لبنیاتو تر اعظم بیا په لبنیاتو کې باید کم شات او خوړل شي، لکه مستې دا باید خوړل شي، کم غوړ لرونکي شي دي او هغه پنیر چې غوړ ونه لري کم، او مخنیوي دي شانو دا د دی لبنیاتو کم لبنیاتو کې چې به دونه خورل شي هغه چې دی هغه لکه اسکریم کوشش وکړي چې نه خوري، او بل شیدی چې زیات پیروي ولري مثلا هغه شیدی باید نه خوري. رازو سبزیجات او میوه ته هغه تازه سبزیجات چې پاخه شوی وي او کم غوړ ولري، په کم غوړو کې پاخه شوی وي، دا ډیره فایده لري. پروژه کې چې وي د لیمو د جوش سره بعضی سبزیجات وخوري، تازه میوه، تازه جوش، دا ډیره فایده لري. او سبزیجات یا په دې کې باید لکوپری یا کوپری ورته وایي، کوکنټ ورته وایي، دینه باید استفاده وشي. او هغه جوش باید اونه خوري چې پاغه کې زیات شکره او یا زیات بوره استعمال شوی مثلا.
ډیر زیات مننه له مهمه او ګټوره معلوماتونه دوستانو. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عینالدین خروټه صاحب وو چې موږ پوښتنی جواب کړي. ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه.
مننه نجیه جانې، تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکو او د خپل هیوادوالو په چوپړ کې یار وخت.
له تاسو اوریدونکو هم ډیر زیات مننه کوو. د ازادي رادیو نور خبرونه مه هیروئ. زمونږه د خدای پامان. Thank you.